آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسی. زه شفیع سرداریم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د هلمند ولی آیت الله حیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو پر ضد په جګړه کې د نور پرمختګ ادعا کړې ده. د پاکستان صدر اعظم سلاکار د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د نږدې همکارۍ باندې ټینګار کړی او هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. او د متحداتو د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسي پلوسي وایي چې په دې ګوند کې د کمپیوټر بریدونو تر شا د روسیې لاس دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 22مه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 12مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د هلمند او بغلان د امنیتي وضعیت په اړه د ملي دفاع د وزارت د ویان دولت وزیر سره یو مرکه لرو. او د هلمند دولتي شورا رئیس ویلي چې افغان نظامیانو له مقاومت پرته د ګرمسیر د ولسوالۍ دولتي تاسیسات خوشي کړي دي. په دې باره کې هم د هلمند د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل سره مرکه لرو. په کندوز کې د ځوانانو د ورځې لمانځل، د سوریې د روان بحران په باب او نن د بابړې د پیښې 18مه کلیزه ده، په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د هلمند ولی حیات الله حیات امریکا ژغ سره په امریکا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالب وسلوالو ترمنځ په دغه ولایت کې په روانو جګړو کې د نور پرمختګ ادعا کړې ده. ویلي دي چې د نامې بازار هم بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د ولایت ولی حیات الله حیات امریکا ژغ سره په امریکا کې د هلمند امنیتي وضعیت د تیرې 3-4 ورځو په پرتله ښه وبله او ویل چې په روانو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه رسېدلي دي. دغه راز د امریکا ژغ سره په امریکا کې بیا د هلمند د وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت بیان دولت وزیری داسی ویل
هلمند کې خو تا معلومه ده تقریبا ونی کیږي چې جګړې وي، کلکې جګړې وي، خو زموږ قوتونه په نادلي، مارجا، په ناوا کې، سنگین کې، په خانشین کې، په ټولو کې دښمن سره په جګړو باندې بخ و. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر نفر یې وژل شوي دي، تاوان ډېر ورته رسېدلی دی. مګر زموږ قوتونه نوي تازه دم قوتونه هل مال ته لاړ دي، د کوماندو، د ضربتي او هوایي قوتونه، نور قوتونه د کابل نه، د کندهار نه هم ورغلي دي. دښمن د ماتې په حال کې دی، کوم بریالیتوب موافقیت یې لاسته نه دی راوړی.
درنو دونکو، دغه مرکه به د خبرونو وروسته په مفصل ډول وړاندې سي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل او تفاهم د پاره د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ISI او ملي امنیت ترمنځ د نږدې همکاري ته اړتیا ده. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د جمعې پرس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ کاري همکاري د لارې دواړو هیوادونو د ډاډه کولو سي چې د یو بل خاوره د یو بل پر ضد استعمال نه سي. د غرض ویول چې پاکستان چې د افغانستان د سولې خبرې به پر اتلونکو څو ونی کې پیل سي. نور تفصیل به د شافی سردار څخه وو.
د ملي امنیت او بهرنی پالیسي په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د سولې په حق له څلور اړخیزه خبرې به پر اتلونکو څو ونی کې بیرته پیل سي. شاغلی عزیز همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د سولې د خبرو لارې بدیدلای سي. د افغانستان چارواکي په دې عقیده دي چې پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي، خو سرتاج عزیز د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جګړې لارې نسی کولای چې افغانستان ونیسي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزه خبرې وروسته له هغه وځنډول سوې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. شافیه سردار، امریکا ژغ واشنگتن.
د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د حکومت د مخالفینو په سیمو کې هوایي بمباری او لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي چې ماشومان او د روغتون کارکوونکي پکې شامل دي. د سوریې فعالینو او د ژغورنې عملیې کارکوونکي وایي چې دغه کسان هغه مهال ووژل شول چې په یو مارکیټ د ماشومانو او ښوونځیو په یو روغتون او په یو کلي بمباری وسوي. د عراق د موسل په ښار کې د جګړو له وجې 100,000 خلک بې کوره سوي دي. نور تفصیل به د زیبا خادم په دې رپورټ کې واورو.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې د موسل په خار کې د حکومتي قواو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ترمنځ د جګړو لامل د هغه خار شاوخوا 1,00,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. د عراق امنیتي قواوې دې ته تیارې نیسي چې دغه خار د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه ونیسي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې ښایي د جګړې د شدت له وجې به شاوخوا 1,000,000 نور خلک هم بې کوره شي. د دوه کلونو نه زیات وخت کېږي چې د موسل خار د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په لاس کې دی. عراقي چارواکو څو ځله ژمنې کړي دي چې دغه خار به په همدې روان کال کې د داعش نه ونیسي، مګر امریکایي چارواکي شک لري چې د عراق حکومت به په دومره لنډ وخت کې دغه کار وکړي شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
نن د بابړې د پیشي اتشپېتمه کلیزه لمندل کیږي. دا پیښه په 1943 کال کې د خیبر پښتونخوا د چاسدي په سیمه کې وسوه. ویل کیږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عامو خلکو د یوې مظاهرې لپاره چې راټول سي وو، لومړی د ټوپکو ډزې وکړې او کله چې مرمۍ ورسره خلاص شوې نو د ماشیندارو او لاسي بمونو بریدونه په خلکو وکړل. د بابړې په پیښه کې د 600 او 800 ترمنځ خلک وژل شول چې د سړی تر څنګ شزی هم پکښې وي. اکثره وژل شوي کسان پښتانه ملت پاله وو. په چین کې په یو برېښنا کوټ کې 14 سوي لږ تر لږه 1 کسان پکښې وژل شوي او 15 نور زخمیان سوي دي. دا خبره د چین دولتي خبري اژانس ورکړې ده. د تایلند په جنوبي ولایتونو کې د پنجشنبې او جمعې پر ورځ 14 سوي چې لږ تر لږه 4 کسې وژلي او لسګونه نور زخمیان کړي دي. دغه 14 د سمندر په ساحلي ټاپو سوت تانی د هومن په هوټل سوي دي. په ترکیه کې چارواکو د فوټبال د لوبي په خواني مشهور لوبغاړي حکان شکور د نیولو امر ورکړی دی. حکان شکور د پارلمان غړی هم او دا شک پرې کیږي چې د فتح الله ګولان سره اړیکې لري. ګولان په امریکا کې اوسېږي او دا تور پرې دی چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو لپاره د ناکامې کودتا هڅه کړې وه. او د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند مشرې نانسي پلوسي وایي چې په دې ګوند کې د کمپیوټري بریدونو تر شا د روسیې لاس دی. میرمن پلوسی دا څرګندونې پرون د پنجشنبې پر ورځ وکړلې او زیاته یې کړه چې ګوند ته د رسېدلي زیان په هکله څېړنې کیږي. د امریکا استخباراتي ادارو پروش کال په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر جګپوړو غړو ته خبرداری ورکړی و چې پر روسیه کې هاکران یا کمپیوټري غله کوشش کوي چې د ګوند د ملي کمیټې کمپیوټرونو ته ورننوځي. په خپله روسیه بیا دا تورونه رد کړي دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه، د امریکا غږ، آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ خبريال اکرام شینواری د ملي دفاع د وزارت د ویان دولت وزیر سره د هلمن او بغلان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. چاوریدو ته ستاسو پام راکړو.
هلمن کې خو تاسو معلومه ده تقریبا ونی کیږي چې جګړې وي، کلکې جګړې وي، خو زموږ قوتونه په نادري مارجا په ناوا کې سنگین کې په خانشین کې په ټولو کې دښمن سره په جګړو باندې بخ و. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر نفر یې وژل شوي دي، تاوان ډېر ورته رسېدلی دی. مګر زموږ قوتونه نوي تازه دم قوتونه هل مال ته لاړ دي، د کماندو د ضربتي او هوایي قوتونه، نور قوتونه د کابل نه د کندهار نه هم ورغلي دي. دښمن د ماتې په حال کې دی، کوم بریالیتوب موافقت یې لاسته نه دی راوړی. په نادري کې د چای انجیر سیمه زموږ قوتونه نیولې ده. په ناوا کې چې دوی برید کړی و، د دوی برید په شاوته مول شو، ناکام شو، مړی هلته تلفات شو. په سنګین کې هم تلفات ورته رسېدلي دي او په نادري کې هم ورته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د دې هلمند په ناوه کې طالبان رامخکې شوي وو، د ارامه ولسوالي وه، ګرمسیر کې په وین جګړې وي.
نه، طالبانو کوم ځایونه نه ونیولي. طالبانو برید کړی وو، ناوه کې جګړه په شدیده وه. په هماغه شپې باندې چې جګړه وه، تاسو به کړی چې والي د هلمند مهمې امنیتي د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال صاحب مراد دری مراد د دوی هغه شپې ناوی ته ورغلل او هغه دښمن په شاوتن دي د کلک برید کلک برید کړي او مګر دوی ماته وخوړل ډېر طرفات دښمن ولیدل دوی دښمن غواړي چې په مختلفو ځایونو کې بریدونه وکړي تر څو دوی په ذهن باندې زموږ کتاب مصروف وساتي مګر د فضل د خدای ده چې مونږ کتاب لرو هر چېرته چې دوی سر پورته کړي هلته ور رسېږي زپې له منځه یې وړي او طرفات ورته رسېږي
د هلمند ولایتي شورا استازي او همداشانې د مدني ټولنو یو شمېر پایلینې اندېښنه لري چې طالبان لشکرګاه ته رالیږي شوي دي او کېدای شي چې جګړې دننه د لشکرګاه ته راشي
ګوره یو خدای څه ویب مو د هلمند ولایتي شورا او نور کسان چې په تلویزیونونو کې کښېني او خبرې کوي کاشکې دوی د دې په ځای باندې د والي سره د دفاع وزارت سره کورنیو چارو وزارت سره د دوی سره غونډې کړې وی د دې لپاره چې مورال د سرتیرو مورال د اردو د خلکو مورال کمزوري کې دا بله ګټه نه لري دوی ټوله ورځ په تلویزیونونو کې ناست دي او ټوله ورځ همدا خبره کوي چې هله لشکرګاه سقوط کوي ما هیله دا ده چې دوی د دې په ځای باندې باید د دې قوتونو سره د دې مقاماتو سره غونډې وکړي او هغوی ته دا خبرې وکړي نه د تلویزیونونو له لارې زه تاسو ته ویلی شم چې لشکرګاه کې هلته کافي قوت دی د مهم دی امنیتي وزارت داخلي جنرال صاحب مراد علي مراد جنگ کمانډر پلاس کې لري هلته موجود دي په خپل باندې هر چې ته دښمن سر پورته کوي دوی ورسره مقابله کوي له منځه وړي ضربې بروانی باندې واردي حمایت قاطع همایي هوایي حمایت کلک موجود دی نو زما هیله بیا دا ده چې په تلویزیونونو کې د ځای څرګندونو نه کډه ده وشي دا د وطن په ګټه هم ده د وسلوال پوس په ګټه هم ده
جنرال صاحب طالبان په دغه غوري کې زری بریالي کېبونه دعوه کوي
په دغه غوري کې دوه شپې مخکې دوی برید کړی او بیا په هماغه شپې باندې هلته د پولیسو قواوې د هغوی سره یې جګړه کړې وه بیا زموږ قومندو قواوې او د 209 شاهین قلي اردو کټار هلته ورغله دښمن یې په شا تمبولې او ضربه یې وارده کړې وه په دښمن باندې تلفات یې ورته رسولي وه ډېر زیات هلته دوی په لومړي سر کې چې برید کړی وو د پولیسو په یو پسته یې برید کړی وو بیا په هماغه کم وخت کې زموږ د قومندو کتاب ته او د 209 شاهین قلي اردو کتاب ته ورورسېدل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان نظامیانو له مقاومت پرته د ګرمسیر د ولسوالۍ دولتي تاسیسات خوشي کړي دولتي د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند حالاتو د سمون لپاره باید شخصا ولسمشر مداخله وکړي نوموړي زیاته کړې چې هلمند ته د لوړپوړو نظامی مقاماتو د ورتک سره سره په دې ولایت کې د جګړې مدیریت کمزوري دی زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل سره مرکه کړې ده
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ چې مهمه سیمه ده د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه مشتره رسیدلې دي ستاسو دقیق معلومات چی دي چې دا ولسوالۍ په لاندې په کوم حالت کې ده
سلامون تاسو د امریکا غږ رادیو ټول درنو اوریدونکو ته یعنې سقوط دا نه چې په جنگ باندې دا ولسوالۍ مخالفین نیولې ده بلکې به له جنگ 15 کیلومتر اخوا ته جنگ دی ولسوالۍ پر خپل سر پریښې ده او دی تشکیزه دی دور سوالی تخ پولیس او اردو هلته یو ټولی د سرحدي پولیس او د نظم یعنی کنډک چې هغه هم خو څو سالي شاوخه تسته یعنی طالبان لا دغه سیمې ته نه راغلي ور سوالی ته طالبان نه داخل شوي فقط د کومندالي مسولین پولیس او د اردو یو کنډک په مکمل ډول سره د ساحه څخه خپل مسولیت ته ساحه
اتل صاحب دلته په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دویر په نوم د نړیوالو قواو یو پوځي مرکز هم موقعیت لري چې دا د هلمند په سویه باندې دوهمه لوی پوځي اډه ده دغه د دویر پوځي قرارګاه د ولسوالۍ له تاسیسات څخه څونه فاصله لري؟
دا تقریبا د ولسوالۍ څخه د فاصلې په حساب په حدود کې یو 18 تر 19 کیلومتر پرې لري دغه کوم کې اړه پرسته ده چې کولای شي دغه ځای څخه کومه کورته ورسیږي په دې وروستیو کې بهرني ځواکونو په ډېر ځایونو کې همکاري کړې ده وایي همکاري ما یو شی چې باید ووایم چې هغه دا چې زموږ امنیتي ځواکونو غفلت کړی دی او د توجې کړه دا بل دی چې پر دې باندې جنگ وشي پوسی خوشی کړي دي راتښتیدل دي.
ستاسو انتقاد دا دی چې په دې ولسوالۍ کې افغان نظامیانو د ولسوالۍ له تاسیسات څخه دفاع نه ده کړې او بې له دې څخه چې جګړه ورته راورسیږي دوی بې له جګړې څخه عقب نشینی کړې ده، نو تاسو وایاست چې دا نظامي کسان باید تر پوښتنې لاندې ونیول شي؟
نه یوازې ګرمسیل بلکې د ناوې ولسوالۍ کې بعضې پوستو په دې ډول باندې خپل امنی قومندانې تر اخري لحظې پورې وجنګېدې او نادالی ولسوالی په همدې ترتیب باندې ګرمسیل ادارې درېمه ولسوالۍ سوله دغه نظامي رهبري په هلمند کې نور ناتوانه ده، نشي کولی په هلمند کې مطلق مدیریت نشته.
اتل صاحب، تاسو په نظامی برخه کې د مدیریت د ضعف خبره کوي، همدا اوس د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال یا د مځکنیو قواو عمومي قومندان چې اصلا په ټول افغانستان کې د جګړې قومندادۍ ورکوي دی په هلمند کې دی، د داخلي د وزارت لوی امنیتي معین دلته موجود دی، نو د دوی دواړو په موجودګۍ کې لا هم تاسو وایئ چې دغه د جګړې مدیریت ضعیف دی؟
بالکل، دوی خپل دواړو د فلورو ستورو والا جنرالان درې څلور ورځې په یو خط کښې د نظاري ولسوالۍ د چانګیر په سیمه کښې پاس شوله، هېڅ نتیجه یې نه درلودله، شل متره پرمختګ یې وکړي چې تېره ورځ بېرته هغه خط را مات شو، هغه ساحې کښې چې پخوا دوی وو بېرته هغه ځای ته را ورسېدې. اساسي کار نه کېږي، عملیات نه کېږي.
بله، وبخښئ، دغه اساسي کار چې تاسو یادوئ، دغه اساسي کار اصلا دی چې شي حکومت خپل ټول لوړپوړي نظامیان هلته لېږلي دي، ولایتي اداره مصروفه ده، اضافي قواوې رسېدلي دي، دغه اساسي کار په څه مفهوم باندې؟
اساسي کار یعنې هغه مسؤلین چې هغوی رښتیا د دې وطن سره درد ولري، په دې وطن یې خوا بده شي او هغه مسلکي وي، هغه هغه څوک وي چې هغه د خپل وړتیا او لیاقت مسلک له مخې څخه ځان یو ځای ته رسولي، هغه څوک نه وي چې هغه په د پیسو مادیاتو په مقابل کښې یا په دروغو باندې جنرالۍ اخیستې دي او یا د دې لپاره چې په خط خپل ځان وساتي او ځان لپاره ګټې پیدا کړي.
بلې، تاسو وویل چې د داخلي د وزارت د دفاع د وزارت دغه موجوده جنرالان چې هلته موجود دي یا له کابل څخه راغلي هلمند ته، د دوی په شتون کې بیا هم وضعیت مثبت طرف ته نه دی تللی، نو ته وایه چې شخص رئیس جمهور باید د هلمند وضعیت ته توجه وکړي یا د هلمند په حالاتو کې مداخله وکړي؟
یعنی په دې معنا چې دا نه چې رئیس جمهور دې راشي او یا دې رئیس جمهور د هلمند په دغه اوسني وضعیت کې مداخله وکړي چې د ده په شتون اصلا پر دې باندې باید کار وشي، هغه څوک چې هغه دلته په سیمه کښې بلد وي، د اراضۍ سره بلد وي، هغوی دلته وسلې او قوي شناخت ولري، دلته ولسونه ورسره وي، د هغو خلکو د شتونو څخه دې استفاده وشي، پر هغوی دې غږ وشي، د هغوی سره دې کومک وغوښتل شي. درسته ده چې دوی موین ارشد دی، درسته ده چې دوی مامین د لوی درستې دي، اما د دې اراضۍ سره بلدیت بیا بله خبره ده.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب، تشکر، ژوندي اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نن د بابړې د پېښې 18 کلیزه لمانځل کېږي. دا پېښه په 1948 کال کې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په سیمه کې سوې ده. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عامو خلکو چې د یوې مظاهرې لپاره راټول سوي وه لومړی د ټوپکو ډزې وکړې او کله چې مرمۍ ورسره خلاصې سوې د ماشیندارو او لاسي بمونو بریدونه یې په خلکو وکړل. د بابړې پیښه د 650 او 800 ترمنځ کسان پکې ووژل شول چې د سړیو تر څنګ ښځې هم پکښې وې. اکثره وژل سوي کسان پښتانه ملتپال وه. پام وکړئ په دې باب د ډیوې د راډیو خبریال ارشد مومند رپورټ ده.
نن د بابړې په میدان کې د وجل شو 650 نه زیاتو هغه پښتنو ورځ منځل کېږي. څېړونکي وایي په 12 اګست خدای خدمتګارو د باچا خان بابا به شمول یو شمېر مشرانو نیولو پر ضد پورم نه احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه وخت حکمرانانو لخوا پرې ډزې وشوې او بې دردۍ سره پکې خدای خدمتګار زنانه او ماشومان ووجل شو. د چارسدې بابړه علاقه کې دغه وجل شوي تنانو په یاد کې جوړ یادګار ته نن ټوله ورځ د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او عامو خلکو را تک سلسله روانه وه. د غیادتګار ته راغلې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا ابتهار حسین وای د پاکستان جوړېدو لا یو کال نو پوره چې د دوی شپږ سوه خدای خدمتګار ووجل شو
سره پاسه شپږ سوه کسان پاغې کې شهیدان شو جینکه مطلب چې زموږ زنانه او ورسره ماشومان او زموږ بوډاګان خدای خدمتګار او ځوانان دا ټول په شریکه پدې کې شهیدان شو اسپیټال والا چې کم دې حکم کو چې دوی علاج بنه کې دا بل ظلم بیا چې کم دې کمی ګولې پدې لګیدلې د دې ګولو پیسې وي واخلیت نو د دې زمکه خرڅ کني اعلان کا او هغه جرمه د دنیا په مخ په داسې چرته د شګردې واقع نه شو چې سټریټ پکړي او سټریټ به چې کم دې نو هغه بیا دا خبره کوي چې په ګولو زما پیسې خرچوي د خزانه کې فرق راغلي نو دا پیسې تیواله مونږ نن هغه شهیدانو ته سلام پېښ کو او هغه د حق د پاره आवाज اوچت کړو
د غیادتګر تر غلې سید عالم محسود وای چې د پښتنو په حالت کې کوم لوی بدلون نه دی راغلی وړاندې هم وجل کې د او اوس هم په سناسه شکل د غلړی روانه ده
اوس هزاره غریبانو باندې حمله شروع شوه نه غوي وی چې د زمونږ نسل کوشي ده د دې کې خیال وی غن نسل کوشي او اثر وکړو د پښتنو هم نسل کوشي ده نظام مشران د سی ولې نه وی یعنی موږ له پکار داده چې موږ په دې باندې متفق شو دې باندې اتحاد را جوړ کو دې باندې کمی یو ول را جوړ کو چې د زمنګ نسل کوشي دا او کنه دا که یو ځلې پښتون دا وې چې او زمنګ نسل کوشي روانه ده خدای شته چې دښمن به په د یره نو تختی خو موږ دا وایو نه زګه چې کله یو وایو چې نه دا خو د سې وشو بیا بل وایي چې د سې وشو لانه چونکه زما د دردونو تکلیفونو جبشتنه نو زګه زو وجره کیګم
د پاکستان خصوصا پښتنه سیمو کې 1300 کلوړه هسه د بابړې کلیزه په عقیدت او احترام سره منځل کیږي او سخت کل هم ټوله نړۍ نه پښتنو د سوشل میډیا د لارې د بابړې پیخ یاد ژوندې ساتلې او دغه واقعي پاړه په ټوئیټر او فیسبوک باندې لیکنې او ګنشمیر عکسونه خواره کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
په کندوز کې د ځوانانو د ورځې د لمنځلو په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو پر چارواکو نیوکې وکړې چې ځوانانو ته دندې نه ورکول کیږي او یا په استخدام کې وړ کسان له پامه غورځول کیږي نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې
په کندوز کې د ځوانانو ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې اکثر ځوانانو شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د استخدام پروسه کې واسطي او رشوت اخیستل کیږي د ځوانانو د ورځې د لمنځلو په غونډه کې یو تن ځوان د کندوز والی ته راپاسېد چې څو ځلې رقابتي ازموینه کې برخه اخیستي خو پر دنده نه ګمارل کیږي د کندوز والی اسد الله مرخیل د سټیج لسره داسې ځواب ورکړ
د تا امتحان کې وروره تر دغه سرحد پورې سره رسیدلم تر اوسه به نتیجې د تچ نور هم خبرې پکې کوي اصلا ته د خلکو وخت ضایع کوي کین وروره تخمینا نیم کندوز د تا په خوا باندې روان ده او نیم کندوز د دې سړی په طرف باندې روان ده مګم تر اوسه پورې ما سره به نتیجې ده او بل اخر په دې فیصله رسیدلم چې نه تا ته موقع درکم نه ده زکه په دې کې تشنج ایجادي کې او تاسو راته ایجاد کړی تم کله وزیر د معرفت تناستي واسطي دي کړي دائم
تللی عمر خیل دا هم ویل چې دوی د قندوز په یو شمیر ادارو کې خالی بستونه ولټول چې وزګار ځوانان پرې وګماري خو ټولې 400 بستونه موندل او په قندوز کې تر لسو زرو زیات لسانس ځوانان وزګار ګرځي د قندوز والی له ځوانانو سره ژمنه کړې و چې که د دندو پر رقابتي ازموینه کې لستونځو سره مخ کېدل نو باید د خبر ورکړي
مهرباني وکوي تاسو چې په امتحان کې مشکلات لیدل چې اوسې په دې میز د خطابه کې زمزمه کوي د زمزمي وخت لا تاسو نه تیر ما عمدل تاسو سره وعده کړی و چې هر څوک په هغه امتحان کې چې اخیستل کیږي مشکوک وو امغه ورځ دا غزوان چې نن لدی جن دی خطابه له میز نه د خلکو په حضور داش کې دا خبره کوي زور تام چې دې جرم کې ته پخپل شامل او ما ویلی چې تر څو پوری د تاسو ما قناعت نه حاصل کړی تر هغه زمانه پورې زه در سره يم اکزوان ګيله کوي ز ځوانانو ته دا وایم چې دا تاسو هغه ډیر ضعیفه فاینټم
د ځوانانو د ورځې د منځلو په دغه غونډه کې تقریبا 200 تنو ځوانانو ګډون کړو چې پښپګو ډالو کې ځای پر ځای شي وو او د قندوز په کچه د ځوانانو ستونزې یاداشت او لچارواک سره مطرح کړي د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم زیات ټینګار په دې کاوه چې باید ځوانان په هغه بستونو باندې مقرر شي چې د رئیسانو لخوا پټ ساتل شوی دي او رقابت ته نه وړاندې کیږي.
په عمومي ډول په ټولو ریاستونو کې د استخدام پروسه د فساد سره مخامخ ده، د واسطو د رابطو سره مخامخ ده. هیڅ نو بست موږ تر اوسه پرې شاهدان نه یو چې یو سړی د خپل لیاقت او خپل مسلک هلته توظیف شوی وي. معرف په ریاست کې د خیالي بستونو ډیر پټ پاتې شوی او څو کال کېږي چې دغه بستونه تکرار اعلانېږي او عمل ته پټ پاتې شوی. د ریاست زراعت پر ریاست کې دغه تقریبا د دې سره بس ته د پینڅلور کلونو د فتح په اعلان کې دي تکرار اعلانېږي. د کارومر اجتماعي پر ریاست کې دغه بستونه پاتې دي چې دوی د نغوړی غ خپل فاسده کتلې د لاسور کې او د رقابت چې بیا هم یو فاسده رقابت ده دوی یو نفر زیات هم نه مني.
ځوانان هر وخت پر دولت نیوکه کوي چې دوی ته په دولتي ادارو کې دندې نه ورکول کیږي او یا هم له دوی څخه د کاري تجربه غوښتنه کیږي. د قندوز یو بل ځوان حلیم جان بیا وایي چې ځوانانو ته به هغه وخت په اسانۍ دندې پیدا شي چې په هیواد کې جګړې ختم شي او د آبادۍ پر لور ګام واخلو. هغه زیاته کړه چې د دوی یو شمېر ځوانان چې په پوهنتونونو کې زده کړې هم کوي د شپې لخوا په کلو کې د مخالفو وسلوالو په ملاتړ وسلې ګرځوي او د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته ملګری ملتونه هغه پیښې چیري چې وایي د سوریې حکومت د حلب د ښار په هغو سیمو کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې د یاغیانو په لاس کې دی. په دې برید کې چې ویل کیږي د کلورین څخه پکې کار اخیستل سوی څلور کسان وژل سوي او ګڼ شمېر په روغتون کې بستر دي. بستر سوو کسانو ته تنفسي ستونزې هم پیدا سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي زی لاتیکا هوک په رپورټ کې واوري.
د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي کدا تایید شي چې پرختیا هم د سوری حکومت د کلورین غاز کارولای دی دا به جنگي جرم وګڼل شي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د سوری د حلب ښار کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا ښار د یاغیانو په لاس کې دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا سیمه د ملکیانو لپاره یو تر ټولو خطرناک سیمه ده، ځکه چې لیوی خوا هغوی د حکومت او یاغیانو ترمنځ په جګړې کې ګیر پاتې دي او لبلې خوا زهرجن کیمیاوي مواد چې په هوایي بریدونو کې ترې کار اخیستل کیږي د هغوی ژوند تریخ کړی دی. په لبنان کې د بخنې د نړیوالې موسسې یوې کارکونکي دیانا سیمن په دې حکله داسې وویل:
We received today the third alleged incident of a chlorine gas attack on Aleppo city in the past 2 weeks.
موږ ته په دې تیرو دوه اونۍ کې د دریو پیښو خبر راغلی چې د حلب په ښار کې په هوایي بریدونو کې د کلورین غاز کارول شوی. د هغو ډاکټرانو سره چې موږ ورسره خبرې کړې وایي چې شپېته داسې ټپیان یا ناروغان ورغلي دي چې د همدې غاز په خطر نه جوړ شوی وو. اکثره دغه کسان ماشومان دي. دې کسانو په سمه توګه سان نه شوی اخیستلی او کلی چې ټوخی کاوه سای بندېدله. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستوره وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په خوا هم په خپل مخالفینو زهرجن غاز استعمال کړی او هم دا وجه ده چې دا ځل هم دغه موضوع جدي نیول شوی.
We have a special UN and other organization in addressing that, but if it did take place it is a war crime. And as such,
د ملګرو ملتونو او یوې بل ادارې ځانګړي ډله په دې موضوع کار کوي، خو کچیرته پرختیا هم د کار شوی وي دا جنگي جرم دی او بیا په کار ده چې ټول کسان زر ته زره دغه موضوع راپورته کی او چاره یې وکړي. د سوری حکومتي ځواکونه چې د روسي جنگي جیټ الوتکې یې ملاتړ کوي کوښښ کوي چې د حلب ښار د یاغیانو نه ونیسي. دا ښار د سوری په شمال کې پروت دی. ملګرو ملتونو همدارنګه د روسي د پوز نه غوښتي دي چې د 43 ساعتونو لپاره د جګړه بند کړي چې خلکو ته خوراکي او نور مرستندوی مواد ورسیږي، خو یوازې د 3 ساعتونو ژمنه ورسره شوې ده او ملګری ملتونه وایي چې دا د هغوی لپاره کافي وخت نه دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ستيفن دی مستور یو سلاکار ین انګلند په دې اکله داسې وایي:
Today in the meeting the Russian delegation confirm the willingness to sit down with us.
د روسي هیات نن زمنګ سره په غونډه کې تایید کړه چې هغوی زمنګ سره په دې برخې کې کار کوي. موږ به سبا هم سره وګورو چې د بشری مرستو د رسولو لپاره د جګړې د بندولو لپاره د محلويش په جوړولو خبرې وکړو. سره لدې چې د سوری په حکومتي تلویزیون کې هغه موټر وخدل شو چې مرستندوی مواد پکې بار و او د حلب د ښار په لوري روان و، خو راپورونه وایي چې د شدید بمباردمان لوجې د موټر ونه شو کړی چې مواد خلکو ته ورسوي.
قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا په خبرونه کې د تایروید یا جاغور په ناروغي باندې دلته په امریکا کې ډاکټر سید عالم شینواری ستاسو سره خبري وکړي او د دې ناروغي په اړه کې به معلومات ورکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس به د خبرونه پیل شي.
رادیو آشنا